د وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام درو تر هغه مخکې لاند خبرونه نن د اکتوبر ومه پر افغانستان د امریکایي ځواکونو د برید یو وشتمه کلیسه ده. طالبانو په دې اړه په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې یو ویشت کاله مخکې د امریکا دولت پرته له کوم دلیله پر افغانستان برید وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت هغه مهال له طالبانو څخه د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن چې پر نیویارک او واشنګټن بریدونه کړي و غوښت. د طالبانو حکومت د اسامه له ورسپارلو سره مخالفت وکړ، همغه و چې متحده ایالاتونو د ترهګرو د ځپلو په خاطر پر افغانستان حمله وکړه. د اروپا د پارلمان رئیس وایي د اروپایي ټولنې اتباع باید پوه شي چې د ډیموکراسۍ لپاره کومه بیه پرې کوي دوام پیدا کړي. روبرتا میتسولا پرون په پراګ کې د اروپا د سیاسي ټولنې د غونډې په څنډه کې له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې اروپایي ټولنه کولی شي په روسیې باندې د اوکراین د ناحقه یرغل په سبب نور بندیزونه ولګوي. میتسولا وویل تل دا ممکنه ده چې نور خلک د اروپایي ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل شي. د روسیې په وړاندې د اروپایي ټولنې د بندیزونو اتمه بسه له تایید وروسته پرون په رسمي ډول تصویب شوه. او روسیا وایي د اټومي شخړې د مخنیوي لپاره کاملا ژمنه ده. د کرملین وروستیو څرګندونو چې له اوکراین سره د جګړې د پراخېدو په صورت کې اټومي وسلې یو انتخاب دی نړیوالو اندېښنې راپارولې وې. خو د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروا پرون په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې د روسیې فدراسیون اټومي جګړې ته د اجازه د نه ورکولو اصولو ته ډېره پابند ده.
یا د ژوند شتمنی
په دې هله چې بشپړې روغتیا برخمن وو. سید ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی د خبرونه ته مو نوري هر کلی کوم. نن پر رواني روغتیا، رواني ناروغیو او ستونزو خبرې کوو. په افغانستان کې لسیزو جګړو، کډوالۍ، بے وزلی او نورو ستونزو یې د وګړو پر رواني وضعیت ناوړه اغیز کړی. په دې هېواد کې روان اقتصادي، سیاسي او بشري ناوړه وضعیت دغه ستونزې لا زیاتې کړې دي. په تېره ښځې او ماشومان چې د نارینهو په نسبت زیان ګالي بلل کېږي ډېر اغېزمن شوي دي. ویل کېږي د افغانستان د وګړو نیمه زیات خپګان، استراب او رواني فشارونو یا رواني سترس سره مخامخ دي. په تیره وروستي یو کال کې چې په سلګونو زره انکسانو خپل دندې یا کاري بوختیاوي له لاسه ورکړي، لوږه او بې وزلي په هیواد کې زیاته شوې او خلک تر ډېره خپل راتلونکي مبهمه بولي. ډېرو ښځو چې په تېر حکومت کې کار کاوه د طالبانو په بې وزلي واکمنۍ دوه سره خپل دندې له لاسه ورکړي او ډېرې هغه نجونې چې له متوسط او ثانوي زده کړو منع کړي شوې دي، دغه وضعیت پر روان ناوړه اغېز کړی دی. که څه هم د دې خبرې معلومول چې څومره کسان به په اوس وخت کې په افغانستان کې په رواني جدي ستونزو چې ناروغي بلل کېږي اخته وي، ګرانه خبره ده. خو له ځینو کورنیو او نړیوالو معتبرو سرویګانو ښایي د دې پته ولګول شي چې له رواني پلوه د افغانستان د وګړو څه حال دی. په هغه سروی کې چې شاوخوا درې اونۍ مخکې د ګالوپ نړیوالې ماسې په نړۍ کې د ناخوښه یا خپه خلکو په اړه ترسره کړې و، افغانان په نړۍ کې تر ټولو ناخوښه یا خپه خلک بلل شوي دي. د ګالوپ د تیر 2021 کال د منفي تجربې د شاخص له مخې افغانستان ته 950 نمرې ورکړل شوي او په نړۍ کې د سروې شوو هیوادونو په سر کې راغلی. د ګالوپ منفی تجربه شاخص د خلکو په ورځني ژوند کې د خپګان، فشار، اندېښنې، غوسه او فزیکی درد تجربه اندازه شوې دي. د دې سروې له مخې په سلو کې اتیا افغانانو ویلي چې ډېر اندېښمن دي، 44% تر ویلي چې تر فشار لاندې دي او 41% ځانونه ډېر غمجن بللي دي. ګالوپ ویلي لکه چې د دې ماسې د سرویګانو لړۍ پیل شوې، تر اوسه د نړۍ د بل هیڅ هیواد وګړو دومره د اندېښنې احساس نه دی کړی. د خبرونه ته مو د رواني روغی و متخصص او د افغانستان د رواني روغتیا د متخصصینو د ټولنې رئیس ډاکټر حکیم الله صالح ته بلنه ورکړې ده. خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه. السلام علیکم ورحمت الله. لومړی تاسو ته او بیا د دې ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته چې په افغانستان کې او هیواد نه بهر دي سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
که لومړی اوریدونکو ته ووایي چې رواني روغتیا څه ته وایي.
مننه نورې صاحب محترم، دا ډېر مهمه مسله ده. زه همیشه چې کله خلکو ته د رواني روغتیا بعض علایم یا نښې وړاندې کوم، بیا اکثریت وګړي یا څوک چې د موږ خبرو ته غوږ نیسي هغوی به خپل ځان کې دا یوه نښه لټوي او بیا وایي چې زه ولا رواني ستونزه لرم. خو اصلا د WHO په اساس باندې چې کوم تعریف رواني روغتیا ته شوی ده، هغه داسې وایي چې کله یو شخص خپل وړتیا وپېژني او د ورځنیو سټرسونو مقابل کې تعامل او مقاومت وکړي، او په مؤثر ډول کار وکړي او د ټولنې کې ژوند هغه ټولنې کې ژوند کوي مؤثر او مفید واقع شي، دغه ته رواني روغتیا وایي. یعنې دغه څلور شرایط پکې موجود دي چې خپل وړتیا وپیژني، د سترسونو مقابل کې مقاومت وکړي، او مؤثر کار وکړي په ټولنه کې، او همدارنګه په ټولنه کې مفید واقع شي. دغه کس ته موږ د رواني روغتیا له نظره یو روغ رواني کس وایو.
ستاسو د رواني روغتیا د تعریف چې یادونه مو وکړله، په دې کې که اوس د افغانستان دغه آیني واقعیتونو ته موږ نظر واچو، د ټولنې ډېره برخه ځان معصر نه بولي، فکر کوي چې دی هم په افغانستان کې دغه رواني ستونزې ډېرې کړې دي. د بېلګې په توګه ډېر کسان بیکاره دي، ډېر کسان له کاره منع کړی شوي دي. دغه راز مخکې مقدمه کې مې یادونه وکړله چې ډېر نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي. آیا پر دغه ستونزې ور زیاته کړې ده؟
طبیعي خبره ده. تاسو مخکې هم ویلي چې افغانان کوم سروې چې شوی د ګالوپ د موسسې لخوا چې افغانان په ټوله نړۍ کې خفه خلکونه حسابېږي، دا طبیعي خبره ده. دا نه تنها چې اوس تش شوی ده، بلکې د پخوا نه د لسیزو نه تقریبا زمونږ هېواد بعد مرغه تبه کله جنگ هر ورځ تجربه کوي، او هر ورځ ستونزې او مشکلات سره مواجه یو، او اوس هم مشکل ستونزې سره مخامخ یو. تر دې چې په هیواد کې جګړه تقریبا ختمه شوې ده، خو بل ستونزه چې دغه فقر سره اوس خلک په لاس ګیروان دي، دا ټول هغه عملونه دي چې ستونزې پیدا کړي، او هر کس د رواني نظر متضرر شوی دی، او دا هغه فکتورونه دي چې تاسو هم یاد کړئ، زه هم یادوم چې دا به د خبرونې په جریان کې موږ وایو چې کوم فکتورونه دي چې هغه د رواني ستونزو سبب کېدای شي، او یا رواني ستونزو ته شرایط مساعد وي.
کله چې تاسو تعریف وکړئ چې رواني روغتیا څه ته وایي، د مدې لپاره د پښتنه وکړه، وروسته به په دې باندې ډېرې خبرې وکړو. خو کړه شو دا رواني ستونزو ته، رواني ستونزې او رواني ناروغي توپیر په څه کې دی، او چاته رواني ناروغ موږ ویلای شو؟
مخکې ما هم ویل ځکه د رواني ستونزو ته هم په مرض نه ویل کېږي، بلکې رواني اختلالات ویل کېږي. ټول رواني اختلال، رواني ستونزې څوک لري؟ هغه رواني اختلالات دي. تقریبا ځینې په شدید شکل باندې سیر کوي چې عام خلک داسې بعض اصطلاحات ورته کاروي چې هغه اصطلاحات عام خلکو لپاره یو ستونزه ولاړه کړې ده. مثلا د یو منفي کلمه چې هغه د لیوني کلمه ده، یا په دري کې ورته دیوانه وایي، یا په انګلیس کې ورته مادنس وایي، دا استعمالي. خو په عمومي صورت باندې دا رواني ستونزې چې کوم منځ راځي، دا په څو ګروپونو تقسیم شوي دي چې د اختلالات وایي. او یو هغه ستونزې دي چې په ورځني شکل کې، ورځني چارو کې موږ دا تجربه کوو، کله خفګان وي، کله خوښي، کله مثال تشویشونه وي، کله لانجی وي، دا ورځني شکل باندې موږ تجربه کوو. ولی یو کس چې کله د رواني ستونزې د په ورځني ژوند کې متاثر واقع شي، نه په دې معنی چې ټولنه کې مؤثر واقع نشي، او یا د ورځني ژوند مختل کې، او د هر کار وباسي، او یا دغه ستونزو مقابل کې چې دا وسره مخامخ ده، هغه مقابل کې وسره مقاومت نه خول شي، نو دا کس د رواني اختلالات باندې اخته ده. چې دا رواني اختلالات په مختلفو ګروپونو تقسیم شوی دي، چې دغه تفصیل به شاید د پروګرام له هغه نه لوړ وي، ځکه چې دا ډېر وخت بحث ده. خو دا چې ویلی شو چې کله چې یو رواني ستونزه د یو کس په ژوند باندې تاثیر واچوي، او د هغه د ورځني کار نه هغه بې برخې کړي، او همدارنګه په ټولنه کې یو قسم بار واقع شي په ټولنه باندې، او کورنۍ ته او خپل ټولنې ته مؤثر واقع نه شي، دغه کس په یو رواني اختلال باندې اخته وي.
دغه کس خپل ځان درکولی شي چې په رواني ناروغي باندې اخته شوی، یا خپلوان نږدې؟
اصل خو په رواني ستونزو کې دوه ډوله ستونزې دي. یو هغه ستونزې دي چې یو کس په خپله ستونزه باندې پوهېږي، یعنی چې زه یو رواني ستونزه لرم، او زه باید لاړ شم ډاکټر ته، او زما دا ستونزه باید حل شي. لکه مثال یو کس ډپریشن ناروغي ولري، او هغه کې د ډپریشن نښې نښانې وي، یو کس د انزایټي یا استراباتو ستونزې ولري، ویریږي، ناراحت وي، همیشه فکر مختل وي، همیشه تمرکز خراب وي، او دغه کسان به پوهېږي چې زه یو ستونزه لرم، زه مکلف یم چې باید یو رواني متخصص ته ورشم. او یو بل ګروپ د ناروغۍ ده چې هغه کس خپله ستونزه نه پوهېږي، د دې وړتیا نه لري چې دا پوه شي چې زه په دې رواني ستونزې باندې اخته یم، چې هغه بیا مختلف رواني ستونزې لکه ډیلوژنل ډیسارډر یا حزاني اختلالات ورته وایي، سکیزوفرینیا ده چې هغه هم یو بله ستونزه ده، مثلا د مست لیونتوب یو بله ستونزه ده، چې دا هغه ناروغۍ دي چې بیا کس په دې نه پوهېږي چې زه ناروغ یم، نو هغه به یا د خپلې کورنۍ په واسطه، او یا هم دی هغه چارواکو چې هغه سره کار کوي او یا هم د پولیسو په واسطه د کوڅونه راخیستل کېږي او دوی ویل کېږي ډاکټران ته تر څو په دې کې د ستونزې پیدا کړي او دربلنه وکړي.
د کورنۍ د غړو رول په دې کې مهم بولئ؟
ډېر مهم ده. متاسفانه یو خو عام تصورات چې په خلکو کې دي دا غلط تصور ده. ټول خلک دا له بده مرغه چې پر رواني ستونزې په حق لباندې چې اوس خلک لري دا غلط تصور اوس هم شته. موږ عمل په هیواد کې هسته وو، ماته زیات ناروغان راځي په همدې اړه باندې موږ چې روغتون کې هم وو موږ ته راتلل. عام خلک فکر کوي چې ولا رواني ستونزې درملنه نه لري، یعنې دا کله چې یو څوک رواني ستونزه پیدا کړي هغه درملنه نه کېږي او نه سبب کېږي. دا یو غلط تصور ده. یو بل تصور ده چې ځینې خلک فکر کوي چې ولا رواني ستونزه خطرناکه ده او ممکن څوک لمړ کې یا ځان مړ کې او بل اخره ده جوړیږي نو خطرناک سیر کوي. درېیم چې عام خلک دا غلط تصور لري، دا وایي چې کچېرې رواني ستونزه څوک لري او دوا وخوري نو دوا د معتاد کوي او د دوا سره بیا د وابسته کوي. دا کسان هم فکر کوي چې ولا زه که دوا وخورم نو دوا سره زه معتاد کیږم او بل اخره د دوا به تر کله خورم. دا درې وړه تصورات هغه تصور ده چې په دې حق له باندې ستونزه همدغه ده چې د رواني ستونزو مقابل کې په نړۍ کې هم دا ستونزه سره مخامخ دي او افغانستان خو طبیعي خبره چې مخامخ یو چې دا دوه ستونزې دي. یو استګما ده چې شرم. عام خلک فکر کوي چې څوک رواني ستونزه ولري نو دا دوی ته شرم ښکاري. هیڅوک نه وایي چې زه یو رواني ناروغ یم. نو په همدې حق له باندې کس رواني ستونزه خپله پټوي نو هم د کورنۍ نه پټوي هم کورنۍ نه غواړي چې مثال خصوصا هغه کورنۍ کې چې هغه لورګان یا مثال زنانه رواني ستونزه اخته هغه پټوي. دویم هغه ستونزه په ټول نړۍ کې په افغانستان کې هم هغه تعصب یا ډیسکریمینیشن دی مقابل کې، یعنی د رواني ستونزه مقابل کې یو ختم تعصب واقع ده. تبای خبر ده کوم متاسف وینې او کس شکر مرز ولري نو هغه تر پای پورې هغه دوات ضرورت لري. هغه ته دوا هم خپل کیږي، هر امیاش ډاکټر ته ول کیږي، هر امیاش ته فالو اپ تستونه کیږي. ولې متاسفانه که چیرې یو څوک دی رواني ستونزې لکه ډیپریشن او یا هم سکیزوفرینیا په منانو نارغي باندې اخته وي نو هغه ته وایي چې دا لیونه نه جوړیږي او نه ډاکټر ته وایي او نه کورنۍ حمایه وسره وي او نه هغه سره څوک کومک کوي تر څو ډاکټر ته د فالو اپ لپاره بوزي. سره دې چې دا ستونزې که چیرې کورنۍ حمایت دی او رواني ستونزې لري او د کورنۍ ملاتړ موجود وي هغه ان شاء الله ډیر څه تدوي کیږي او ښه سیر کوي مرادي.
یو اوریدونکو دی ډاکټر صاحب، اوریدونکو ته به وار ورکو وروسته بیا هم په دې باندې خبرې وکړو. ځینې پوښتنې شته د ما سره او ځینې به تاسو هم په رڼا واچوي. بلې، د ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه د څو کابل کوم زموږ تماس نیولې.
السلام علیکم تاسو ته او تاسو درانه مېرمن ته سلامونه کیلو وړاندې کوم دلال میدان ورکول.
بلې، خبرونه ته خراغلاست. موضوع ما اوریدل د متخصص د رواني ناروغي او متخصص زموږ میلمه د کومه پښتنه لري ترې مهرباني.
ډاکټر صاحب، مې جمعه دا غوډه کلم زله دې په قید او د سردار دې مګر کله او زله مې دې په قید کې کله دې غال ما غال د ماشومان ډیر بد را باندې لګي او بل پښتنه مې دا غوډه کده. ډاکټر صاحب، ټول موضوع نه خو به د سیستم لري مې خو ښه د ما ولا کریزو د پداسه په خو د مودر دته شاخه د کوغند د تنه کې د سراجي کې سوي چکه چکه تنه کې نو کدي دوی کوم وري مشوره چي وارو د غبره کې هغه د پښتنه مې ویل زره ته جواب وکړم. نه نه
مننه کور ودان مهرباني سو کول کوم زمو تماس نیولای.
و علیکم سلام، زابل ولایت سمع علیکم ولې ده.
بل خبرونه ته خره خلاص سپختنه لری ډاکټر صاحب نه مهرباني.
قربان سم پښتنه مې داد ز تل سه مدرسه کې استاد ما وکړه سه ډیر خوښنه کېم بر سر مې ډیر درد کېږي او سه دغه سم خوښنه سم بدن مې ډیر ریږ دي ستاسو حساب.
بله مننه ډاکټر صاحب، پښتنه مو اوریدل.
بله بله مو اوریدل. نور ستونزې سره لري په څنګه؟
نور هم د خاص سترګې مې تورې پر سر مې ډېر بد کېږي، زر خوښنه کېږم داسې ډېر سپنځي.
سمه ده، مهرباني.
بله مننه ډاکټر صاحب. بل اوریدونکو دې مهرباني، د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنې خبرونه ده. مهرباني، څوک کول کوم زی؟
ډاکټر صاحب، نن دا پښتنه ده چې څنګه کول شي پیشن مخه ونی ته کومه لارې دي؟
څوک اول کوم زمو ټلیفون کړی ده؟
صبور خوست نه.
ډاکټر صاحب، مهرباني، د ارزه چې پیلوي.
مننه کور ودان د غوړو نو یو دی وردګ ولایت نه او بل د زابل نه اړیکه نیولې و. دوی ته زده وایم چې زه تقریبا یو څو نه زه وړاندې کوم هغه څوک چې رواني ستونزې ولري او دغه نه پکې موجوده وي دا بیا د کوشش وکړي چې بریښنا کومه ستونزه موجوده ده وایي ډاکټر ته مراجعه وکړي. په دې کې د سوال حل کیږي. کله چې یو کس دایمي د خوشنۍ احساس وکړي، کله چې یو غیر معقول دایمي خوښي ولري یا مکرره بې خوبي ولري او یا متنوع خفګان ولري او همدارنګه د خلکو په وړاندې دایمي کرکه ولري، بې مینېتوب ولري، یعنی احساس بې مینېتوب وکړي او یا په ځوان کې نارامه وي، په غوسه کېدلو بېرته پښیمانه شي، چې کله غوسه شي بېرته پښیمانه شي او دایمي ویره ولري، دردونو نه شکایت وکړي، د غیر نامعلوم دردونو نه، او خصوصا په ځانه وکړي چې کله د کوچنیانو مقابل کې تاوتریخوالی کوي او د کوچنیانو نشي زغمی. کله چې دغه ستونزې او دغه علائم او نښې په چا کې موجود وي، نو دوی دې بیا مراجعه وکړي ډاکټر ته. حتماً د یو ستونزې یو ناروغۍ د رواني ناروغۍ د ستونزو نه ده متضرره ده او باید دا خپله درملنه وکړي. لکه په دې وردګو ولایت نه او د زابل نه د ورور پوښتنه وکړله چې استاد ده وایي خوشنه کېږم، نو طبیعي خبره ده چې د ډاکټر ته مراجعه وکړي. د ما دوی ته توصیه ده چې دوی کوشش دا وکړي چې خپل ستونزه ډاکټر ته په تفصیل سره ووایي او ډاکټر نه باید وخت وغواړي. دا مهمه خبره ده. د رواني ستونزې لکه نور ناروغۍ غو نه دي چې فقط دوه پوښتنې وشي او د دوه پوښتنو مقابل کې تاسو دوا ولیکي او اطمینان ولرئ ولاړ شي، بلکې د رواني ستونزو لپاره تفصیلي وخت پکار ده. تر څو کله چې د ډاکټر ته مراجعه کوي، نو مناسبه ده چې ډاکټر هم ورته غوږ کېږدي او مریض سم مناسب امداد شي، باید ټول ستوند یو یو ورته وایي او په دې شرم مونږ کړی تر څو ډاکټر یو مناسب کوم تشخیص ته ورسیږي او همدارنګه یو مناسب تشخیص په مقابل کې خپل درملنه او دوا ولیکي. دا مهمه خبره ده. بل دا کوم روچې ورداغ نه بل پختنه کړو دي بل مسک موضوع ده. هغه به تر دې چې کوم داخلي ډاکټر ته یا جوړی ډاکټر ته ورشي او یا جیرولوژي ډاکټر ته ورشي مراجعه وکړي، شاید ستوند دې ماشوم حل شي. بل پختنه چې کړه هغه هم د ډیپریشن مخه څنګه ونی سو، هغه به ورسته بیا وایو چې څنګه مخه څون د اخري موضوع د مقاله د دوباره بحث کو. به تر دې چې په منځ کې نور موضوعات هم په دې کې شدي کو تر څو بیا دا اخر د خبرې پیل.
ډیپریشن کوم حالت دی؟ هغه جوړ خفګان؟
بله بله، ډیپریشن خو یو جوړ خفګان هم دی. وایته تقریبا په نړۍ کې ډېر زیات ستونزې چې اوس په نړۍ کې راغلي ده، نړۍ ترې رنځوري او د دبليو ایچ او د سروې په اساس باندې چې ممکن په 2013 کې یا هغه ټاپ 10 یا لاسو هغه ناروغۍ په خطر کې دا ځای پیدا کی چې هغه زیات مړینه هم لري او زیات خلک د متضرر دي چې هم ډیپریشن ده. چې تقریبا دغه ستونزې په ټول نړۍ کې ډېر زیات ده او مختلف لاملونه لري، ولی اکثرا هغه کچات په لاس کې چې دی وی د ژوند په دویمه او دریمه لسیزه کې ژوند کوي او د ناخواله سره مخامخ کیږي او دا یو مزاجي یا خلقي ناروغي ده. یو کس خفګان ولري، دوامدار خفګان، زړتنګوالی ولري، خوب مختل وي، همیشه د خستګۍ احساس وکړي، د بی‌انرژۍ احساس وکړي، احساس د ګناه او احساس د کموالی په ټولنه کې وکړي او ځینې وخت دوی ته مکرر شکل باندې د خودکشۍ یا د ځان وژنې افکار پیدا کیږي او حتی دا کسان په ځینې وختونو کې اقدام په ځان وژنې هم کوي او د ترڅنګ د کسانو کې د وزن تغییر هم راځي شي یا ممکن زیات شي یا کم شي او دوی اصلا د ژوند نه خوند نه اخلي.
د تاسو لپاره چې د رواني چارو متخصص ډاکټر یاست، خی ساده وی اما د یو عادي وګړي لپاره، د عادي خلکو لپاره به دا ګرانه وي، ځکه چې دغه رواني ستونزې، رواني ناروغۍ او ډیپریشن او ټول هغه علائم ډېر سره تړلې دي. که څه هم په ټوله کې وایي چې انسانان په یو ډول نه یو ډول رواني ستونزې لري، خو په چا کې دغه حد یا دغه ستونزې ډېرې زیاتې وي او په چا کې ډېرې کمې وي. انسان چې په ورځني ژوند کې مختلف ستونزو سره مخامخ کیږي او هر ورځ ژوند کوي، ناخوالی ویني، د خلکو بد وضعیت ګوري، راتلونکي مبهمه بولي، نو طبعا یو څه تشویشونه خوب ورسره وي. دغه تفکیک کېدلی شي په ساده ژبه کې ووایو، یو څوک کولی شي چې وایي زه په کوم حد کې یم، یعنی د دې التیا پیدا شي چې د یو روانشناس یا روان پوه ته ورشي او خپل ستونزه ورته بیان کړي.
نورس محترم، مخکې په فایل کې هم تاسو تعریف کې ویلې او دا ډېره مهمه خبره بیا هم ده. زه چې کله پنځون کې درس ورکوم او یا په ځینو رسنیو کې د رواني ستونزې تشریح کوم، نو هر یو به زنګ وهي او یا هم ماته اجازه ما د ستونزې ده، او حتی چې کله ماته ځینې نو پیوازونه په واسطه باندې ناروغان راولي، نو ما نه دا پوښتنه کوي چې راشته تاسو څه فکر هم کې هم شته. خو داسې نه ده، بیا هم زه تعریف تکراروم. کله چې یو کس خپل وړتیا وپیژني او د روزمره ستونزو مقابل کې تعامل او مقاومت وکړي، دا مهمه خبره ده. مقامت وغي یعنی موګه ژوند کې هر ورځ د ستونزو سره مخامخ کیږو. طبيعي خبر د متاسفو ژوند اجتماعي ژوند ده، کورنۍ کې هم او تخواله واقع کیږي خو بل اخره به سره حل کیږي، په ټولنه کې هم کیږي، د کار په ځای کې هم کیږي، او ورونو سره هم کیږي، په وظیفه کې هم کیږي. نو کله چې دغه ستونزو سره څوک مخامخ شي او بیا دغه مقابل کې اگر ستونزه نه ده ونیسي اول مقابل کې مقامات وکړي چې دا عادي خبره حل لار لري او په مؤثر ډول کار وکړي او ځان په ټولنه کې چې ژوند کوي هلته خپل ځان مفید وګڼي. دغه کس د رواني ستونزو نه دا هغه د منتفي دی، رواني ستونزې نه لري. نو د مهمه خبره همدا ده، ځکه داسې هېوادوال باید په دې غلطه پوه نه شي چې کله زه کوم علایم نمونه اخلمه او بیا دوی ووایي چې ولا دا نښه ماخېسته زه ستونزه لرم زه باید اصلا ډاکټر ته لاړ شم. داسې نه ده. ما د تاریخ کې ویلي، تاریخ په هغه کې محتویت کې همدا خبره ده چې موږ روزمره په ژوند کې د مختلفو سټرسونو سره مخامخ کېږو، ولې دغه سټرسونو مقابله کې موږ مقاومت ښیو، هغه سټرسونه نایده نیسو او یا سټرسونو مقابله کې د حل لارې پیدا کوو. خو یو څوک چې کچېرې د سټرسونو روزمره نارمل یا غیر نارمل سټرسونو مقابله کې مقاومت ونه ښودلی شي او دغه مقابله کې دوامداره خوشی نه شي، دوامداره ویره ولري او یا هم دغه متاثر کې ژوند متاثر کې، یا دغه کس متاثر د رواني ستونزې نه یا ستونزه خامخا لري.
مننه ډاکټر صاحب کورودان. اوریدونکو بیا هم راخلو، بلې څو کول کوم زمو تماس نه ولای
تاسو ته ډاکټر صاحب سلامونه ویم. زما هیو د سی پختره د چ مثال دل ده، هو یو څه ډاکټر صاحب ممکن ویل چې بی علمی دی را ده کنه.
بله،
زه خپل مشکل ویم کې دی چې بیا کلی کې بل خلک وای چې ته د سی دی تکلیف لري، یعنی یو زه خپل مایوبم معلولم مخکې ماش می وو اوس یعنی نشته طبعا زه تکلیف یعنی سنځې لرم، نو هر بخش کې بیا مشکلات هم ولرم. آیا زه په دوایي خشم چې زما سنځه حل نشي؟
بله، بل اوریدونکو همدا مهرباني دی، ازادي ډېر روغتي خبرونه ده، مهرباني.
خاکسار یم نو پکتیا نورې صاحب ډاکټر صاحب ته سلامونه. زه خپل د یو کور سرپرست یم، د چې چل د سما په ژوند کې د کاري نه ده کړی او کله چې زه بیکاره شم کور حتی داسې یو تشویش اندېښنې را سره پیدا شي، حتی د شپې خوب هم وتښتېږي، خوب هم نه راځي. دا یو نو دما داسې واضح ده چې په افغانستان کې دا زیات لامل چې زه وینم د بیکاري د ود ورېدل اوس بازارو کې فشارونه چې اکثره خلک بیکاره دي، هغه په دې رواني ناروغۍ باندې اختصاصي که زه غواړم چې یو څوک مثلا مخنیوي په اړه باندې هغوی چې په ډالري پرتو سیمو کې په چا ځان مصروف او مشغول په خپل پل او پټي باندې ساتلی، د هغه دومره په ناروغۍ باندې نه ده اخته شوی.
بله،
او بله خبر مې دا کوله چې په افغانستان کې د یو فلن په سکور کې یوه زنانه یې یا د کور سرپرست په ناروغۍ اخته د رواني ناروغۍ باندې اخته کېږي، دا نور داسې دا د اطمینان نه ورکوي چې خدای ا کار به خدای اسانه چې ا کار به.
بله بله، یو بل اوریدونکی هم دی.
ما خو دغه پښتنه له ډاکټر صاحب نه نوري صاحب ته ناست دا اوسنۍ ټولنه خو چې کومه موږ وینو په دې کلو بانډو کې کله دا پلارونه او مور او پلار په ناروغۍ باندې اخته وي که نه رواني باندې، او دوی د خپل ماشومان لویې کنه مطلب یو معمولی کار خرابه کی او دوی ته ډېر زیات تهدید دي، نو کنه دغه څومره رول لري په دې ناروغۍ کنه موږ خپل دینو شیخ مطلب دوی او په عالم چپه کې دی ماته چې هغه
ماشومان همدر صاحب پښتنه مو واوریدل شو. مخکې ډاکټر صاحب پیرانا واچول کورونی تاوتریخوالی هم همدغه رواني د ستونزو زیږنده ده په افغانستان کې ټول. ډاکټر صاحب مهرباني له هر څه تاسو پیلوئ.
مننه وسه محترم. لومړی پښتنه خو عبدالرحمن خان و، ډېر مهمه خبره یې وکړه. معلولیت، معلولیت هم د هغه ستونزه ده چې یا هر فاکتور ده چې د رواني ستونزو ته زمینه مسایله پیدا کوي، ځکه چې همدا معلولیت ده چې یو کس نه ورته اخلي، یو کس چې لاس معلولی یا په خیر لمزه دې یا سترګې نابیناوي او یا هم خولې باندې خبرې نشي کولای، دا ټول هغه معلومات ده چې یو کس نوړتیا اخلي. کله چې یو کس نوړتیا واخلي هغه وکار نشي کولای، کله چې وکار نشي کړی نو دا کسان بیا په ټولنه کې یو قسم ترد شوی وي یا ټولنه کې خپل ځان منزوي احساسوي. د انزوا په نتیجه کې دا خلک بیا په مختلفو رواني ستونزو نه ذکر راځي چې دوی منزوي حالت کې دي او دوی د خپل حالت رنځوري. نو د دوی لپاره هم د حکومت لخوا او هم د ټولنې لخوا باید کاملا او حتی د کورنۍ لخوا باید یو کامل حمایت موجود وي. د دوی لپاره ملاتړ موجود نه وي نو دوی باید په دې ستونزو نه رنځوري. دا یو خبره. طبیعي خبره دوی ته دوا ته ځکه ضرورت لري چې دوی په دوامدار شکل باندې چې کله دوی معلول هم وي او د دوی سره ملاتړ موجود نه وي، حمایت موجود نه وي، نه کورنۍ نه حکومتي او نه د ټولنې حمایت موجود نه وي، طبیعي خبره چې دوی د رواني ستونزو نه رنځوري. دوی کچیر داسې موجود نه وي باید دوی ته دوا ورکړل شي. خو مهمه خبره هم دا ده چې دوی باید ملاتړ موجود وي دوی لپاره او دوی د کورنۍ لخوا او د ټولنې او د وخت د حکومت لخوا باید دوی ته کامل او درست او بشپړ ملاتړ وشي. خاکسار رور هم سوال کړی وو چې زه د کور سرپرست یم او بیکار یم، او د بیکاری له وجې نه مې خوب ته طبیعي خبره ده چې بیکاری خپل د ټولو ستونزو رنځ ده، او بیا خصوصا د رواني ستونزو دپاره یو مساعد کوونکی فکتور چې په ټول نړۍ کې ده او ټول نړۍ ته رنځ وړي، او اساسي فکتور ده هغه بیکاری ده. همدغه بیکاری ده چې بیا یو کس بالاخره ځان کم احساسوي ټولنه کې، همدغه بیکاری ده چې د نور مقابل کې کله ځان پرتله کوي نو ځان ضعیف احساسوي، همدغه بیکاری ده چې د نور مقابل کې ځان یو د کمتري احساس باندې اخته کېږي. نو دوی ویل چې زما خوب تختی، ولې دې خوب تختی؟ ځکه چې دا کس احساس د مسؤلیت کوي، هغه مسؤلیت نه برآورده کېږي، احساس د ناتواني کوي، مختلف فکرونه کوي چې څه به کېږي، او دا کسان مختلف نامعلوم برخلیک باندې اخته وي، ځکه دوی ته خوب نه ورځي. نو بهتره دوی دي چې ولو که ډېر وړوکی کار هم وي، ولو که په ورځ کې 500 روپۍ هم ګټي، یو ذکر ځان مصروف کړي، ځکه له بیکاري نه له هیڅ نه یو څه هم خري. بل سوال چې کړی وو تهدید او توهین خبره یې صلی الله هم درته، دا مهمه خبره ده. زه هم به وایم چې تهدید او توهین خصوصا په کورنۍ کې د ماشومانو، ځکه یو ماشوم چې کله پیدا کیږي له هغه ورځ نه چې نوې دنیا ته راځي، حتی د مور په ګېډه کې هم وي، له هغه وخت نه باید دوی تربیه شي تر څو چې د عقل سره کیږي، یعنی د خپل مسؤلیت هغه عمر ته رسیږي. په دغه وخت کې که چېرې د ماشومان تهدید شي یا توهین شي په ایموشنل شکل باندې، یا په رواني شکل باندې، یا احساسات او هیجانات شکل باندې دوی تهدید شي او توهین شي، بیا دوی په ټولنه کې خپل ځان کم فکر کوي. د همدغو هغه وروسته دوی چې کوم پایلې منځته راځي، په ټولنه کې دا کس به ډېر ناتوان کس وي، په ټولنه کې به دا ډېر ضعیف کس وي، په ټولنه کې دا همیشه د یو ډارن کس وي، او دا ټولنه کې به مفید نه وخت کېږي. نو د ما د مور او پلار نه چې د ما خبرې اوري، کورنۍ نه هیله کېږي تر څو دوی په خپل کورنۍ کې ماشومان له لومړۍ ورځ نه باید دوی نوازش کړي، او د لومړۍ ورځ نه ماشومان چې کله پیدا کیږي مور او پلار دوی بهترینه مدرسه ده چې دوی ښه راهنمایي کړي. د تهدید او توهین نه دوی ته هیڅ ځای لاس نه راځي، بلکې ماشوم په راتلونکي کې بیا یا یو ډارن ماشوم راځي، یا یو بدماش ماشوم راځي، یا یو ولګاز ماشوم راځي، او بیا یو ټولنه ته یو د ټولنې ضد یو ماشوم راځي. دې خبره ته باید والدین یا مور پلار باید متوجی.
بله ډاکټر صاحب، کور ودان کلمانه کوم تپاتی وی او تاسو مهم بولی هم دغه وخت چې کولای شي چې اوریدونکو ته ووایي مهرباني.
زه هیوادوال ته څو خبرې وکم. یو دا وایم چې قدرمنو هیوادوالو، رواني ستونزه حرم نه ده، د درملنې وړ ده، خطرناک نه ده، دوا دې احتیاط سبب نه ګرځي. تاسو که چیرې ستونزو د رواني ستونزو نه رنځ وړي، لطفا خپل متخصص ته مراجعه وکړئ، د رواني ستونزو متخصص ته. دویم، په خپل سر باندې دوا نه مخوري. دوم، کله چې په کورنۍ کې کوم د رواني ستونزو نه کوم کس په حاد شکل باندې د رواني ستونزو نه رنځ وړي، نو دا فتن تاسو مولانا ته موري متاسفانه چې وګوي دا ناروغان مزمن کوي. زه نه غواړم چې دوی مخالف شم، بلکې د ملا په نامه کوم کسان چې تعویزګر دي، هغوی دا ناروغان باندې درست تشخیص نشي کولای، او بل اخره دوی مرض نور هم سره کولای شي او خرابولای شي. بناً بهتره ده چې تاسو د یو رواني متخصص ته او یا د رواني روغتیا د درملنې کوم مرکز ته بوځئ. درېمه، د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره بهتره ده چې کورنۍ ته او تاوتریخوالی څومره که اقتصاد هم خرابي او څومره مشکلات هم ولرو، باید کورنۍ ته او تاوتریخوالی کم کړو، خصوصا د کوچنیانو مقابل کې او د ښځو مقابل کې، ځکه چې کوچنیان او ښځې د رواني نظر ډېر مزات متضرر دي. دریم، ښه خوب وکړئ. خوب د ټولو ستونزو د حل لپاره ښه ده. د ژوند اساسي برخه چې موږ تشکیلوي هغه خوب ده. که چیرې موږ په ژوند کې ښه خوب وکړو، نو ټولنې ته به ښه واقع شو او مؤثره واقع شو او ښه کار به وکړی شو. بله خبره هم دا ده چې بې عدالتي او د ناانډولتوب نه مکوس شو، چې مخنیوی وشو، که هغه په ټولنه کې څوک وي او که څوک په حکومت کې وي. او آخري خبره دا ده چې تاسو کوشش وکړئ چې بیکاری نه زیات شکایت نه کوئ، بلکې ډېر یو کم کار که چیرې هم وي، که چیرې کم عواید هم ولري، ځان مصروفه کوي. له بیکاری نه چې مطلق بیکاره شي په کور کې نه او یا دی خوی خو ګرځي، هغه به تاسو ډېر ستونزمن تمام شي نسبت دې ته که چیرې تاسو کوره کې لس روپۍ یا 50 روپۍ ګټئ، دا به ډېر مؤثر ده. تمام
کور ودان ډاکټر صاحب، د رواني ناروغیو متخصص او د افغانستان د رواني روغتیا د متخصصینو د ټولنې رئیس ډاکټر حکیم الله صالح چې په دې خبرونه کې مور سره ګډون وکړ. قدرمن اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې دې خبرونه ته مو ټلیفونونه وکړل.
دیا یو شی ټول ملت ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحی.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې همیشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید هغوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې.